مازیګر سلور بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچا یو وار بیا له تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې د کوټه د پرونی بمی چاودنی او پاړه د سیاسي ګوندونو د خبرګون حال درکو د خیبر پښتونخوا د گورنر سرګندونی هم درورو چې په اف سی آر قانون کې د ممکنه بدلون پاړه کړی دی د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي او یادونه هم درته وړاندې کوو خو اول ورزو مجید بابر ته چې مهم خبرونه ترنوو
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی د بلوچستان په کوټه ښار کې د تیر ورځې بمی چاودنه کې د مړو شمېر سلو راتیا او تر رسیدلې ده د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ټولګوندیزي سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي دي خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځنۍ دوره دا مهال په اسلام آباد کې دي اوست مشال خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه ښار کې د تیر ورځې بمی چاودنه کې د مړو شمېر سلو راتیا او تر رسیدلې ده پولیس وایي په چاودنه کې یو سل او شپېته نه زیات کسان جوبل شوي هم دي چې زیاتره پکې شیعه مسلک هزاره ګان دي لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده نن د تیر ورځې د بمی چاودنې پر ضد شیعه هزاره او پښتون ملت پالو ګوندونو د کاربندیز او د بلوچستان ګورنر ذوالفقار مکسي د یو ورځني سرکاري ویر اعلان کړی دی پرون د چاودنې نه پس رسنو سره د خبرو پر مهال ګورنر ذوالفقار مکسي زیاته کړه
موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو خپلو امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واک ورکړی خو له بده مرغه دا پیښه وسوه دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پیښې په عملونو پسې پلیو سو وینسو او په سزا یې ورسوو خو دوې خبرې دي استخباراتي ادارو ته مو یا د دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه ویریږي ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري
د روان کال د جنوري په میاشت کې هم پر علمدار سړک د چاودنو له کبله لسلو نه زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره شیا مسلک هزارګان ول پرون د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری د دفتر لخوا جاری شوي خبر پاڼه کې ولسمشر زرداری په دې پیښه سخت خفګان څرګند کړي او د ترهګرۍ غندنه کړې ده د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان مومندو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال نن د غلنۍ په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین روبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ټولګوندیزي سیاسي غونډې قراردادونه رد کړي دي خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي هغه زیاته کړه
اے پی سی خو خپل یو مشوره او یو خپل جرګه وا زمون دغه ز تاسو ته ما جماله تاسو خپل انپوټس راکې زما وشي نور مشران له امرا کی علماء به امرا کی نو یو علاقائی رواجونه زمون شتا زمون تړ شتا زمون تړونونه شتا زمون تیګه شتا زمون خبر شتا پر ټولو به کینو چې وروره نور خرابي دي
په دې موخه گورنر شوکت الله خان وویل چې د دې خوري دښمنان هر چرته چې وي پر ضد به یې کارویانې کولی شي د دې ترڅنګ ښاغلي شوکت الله قبایلي ولس ته ډاډ کېرنه ورکړه چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې پروژې به دوام ولري بلخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي د قبایلي سیمو لپاره جوړ اف سی آر قانون کې به تبدیلی کوي خو هر قسمه بدلون به د قبایلي ولس په خوښوي هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې له برطانوي راج راهیسې اف سی آر قانون نافذ دی چې قبایل ورته تور قانون وایي نو په دې کې به بدلونونه راولي د فلسطینی ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځنۍ رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی نوموړي ته د دې دورې بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ورکړې وه او په درناوي کې نن په ایوان صدر کې یوه غونډه وشوه تیر کال په ملګرو ملتونو کې فلسطینی اداره د غیر رکن ریاست په توګه وپیژندل شوه تر دې وروسته دا د محمود عباس پاکستان ته لومړی سفر دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو وړو وسلوالو ډلو موجودیت منلی دی خدای رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې زیات شمیر پاکستانیان طالبانو ته روزنه ورکوي د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دې وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی د افغانستان د کورونو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې په زیات شمیر کې د پاکستاني طالبانو موجودیت ردوي چې د دې ولایت د والي ویان شرف الدین مجیدی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلی وو چې پاکستانی طالبان د دې ولایت په ځینو سیمو کې مخالف وسلوالو ته د ماینونو د جوړولو روزنه ورکوي افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وقف د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان جاری کړی دی چې په دې ورستو کې د افغانستان په زندانونو کې د زورونې او لبندیانو سره د ناوړه چلند په اړه سیډن کړی و. د ولسمشر کرزی د دې حکم په لومړۍ ماده کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې ده چې هغه کسان تر عدالتي څار لاندې راولي چې له زندانیانو سره په ناوړه چلند یا د دوی په زورولو کې لاس لري. د کرزی په دې امر کې له ټولو حکومتي ادارو غوښتل شوي دي چې د تورونو کسانو دوسیې په قانوني موده کې دننه بشپړې او لوی څارنوالۍ ته یو سپاري. د فرمان په یو بل برخه کې راغلي دي د اساسي قانون سره سم د انسان زورونه منه ده او د کورنو چارو د وزارت ملي امنیت او لوی څارنوالۍ باید د حقایقو د موندلو لپاره تورن کسان ونسوروي. د راپورونو تر مخه د شام په شمال کې تیر ورځ د حکومت او د یغیانو ترمنځ سخت جګړه شوې. فعالین وایي د شام په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر او پوځي اډې شاوخوا سیمو کې حکومتي ځواکونه د درنو ډزو لاندې راغلي. یغیانو په حلب ښار کې پر یوې بلې پوځي اډې هم برید کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې حکومت پرې هوایي بمباري کړې. فعالین دا هم وایي چې یغیانو له اسرایلي پولیس سره نږدې غیر پوځي سیمه ګولان لوړو کې د پولیسو یو چیک پوسټ هم په خپله ولکه کې اخیستی دی. د اسرائیل پوزوایي سرتیرو له هغه پنځو د شام وګړو سره طبي مرسته کړې چې په ګولان لوړو کې د اسرائیل امنیتي دیوال ته نږدې د شام د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه کې چوبل شوی وو. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره نیوی پی لیوای د شام ولسمشر بشار الاسد نه باید د جنگي جرمونو پرټنې وشي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې په دې معاملې کې مداخله وکړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د کوټې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر 73 تر رسیدلې. یو دوه کسان د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال څه داسې وایي.
بسنگ کے وہ مارکیٹ تھی وہاں مارکیٹ مکمل تباسا ہوئی تھی.
جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا حالت تو وہاں پہ بہت بہت برا حالت تھا.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې په اف سی آر قانون کې بدلون بعد قبائلی ولس په خوخه راوړل کیږي.
اف سی آر ګور ایندا وای قانون دا وای چې څه شی هم کې قبایلو نه ته پوسوکا دا هغه کوم خوخي مونږ باغسی کوو دا نه چې مونږ پکې بدلون بنکو بدلون بکو.
او په ترکیه اسلام او ډیموکراسي خبرونه کې د تصوف د بنیادی درسونو په اړه وره.
جنرالي هی ادوایزز پیس فرندشپ فریټرنټی اند انډرستانډ.
تصوف په عمومي توګه د امن ملګرتیا او د یو بل د پوهاوی درس ورکوي.
د خبرونه پر وروستۍ برخه کې د پخوانی او سندرو پروګرام یادونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شئ. راځو اوریدونکو خپل لولنی رپورټ ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر کریانی سړک په شوې چاودنه کې د وژل شو شمیر 73 رسیدلې. په دې پیښه کې له 200 زیات کسان جوبل شوي هم ول چې پکې ځنی مړ شول. تر دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو د امنیتي ادارو پر ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه. د پولیسو په وینا په برید کې له 800 تر 0 کیلو پورې چونکی توکي کارول شوي ول. د حملې پړه لشکري جنگوي وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل خدای نور ناصر اورو.
د کوټې په کریانی سړک په علي آباد سیمه کې د سبزیو لوی مارکیټ سره څیرمه یوې درنې چاودنې ټول ښار ولړزاوه. د کوټې د پولیسو د ډي آی جی اپریشن وزیر خان ناصر په خبره په دې چاودنه کې تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د کریانی سړک په دې چاودنه کې له 800 بیا تر 1000 کیلوګرام پورې چاودونکو توکي کارول شوي چې بیلګه د کوټې په تاریخ کې نه لیدل کیږي. تر پیښې وروسته شاوخوا 2 ساعته د پیښې ځای ته له امدادي ډلو سره سره نه امنیتي سرتیري او نه هم رسنۍ پرېښول شوې. ټول مړي او ژوبل کسان د هزاره قبیلې وګړیو په خپل روغتونو ته ورسول. د شپې نه وخته د پولیسو ډي آی جی اپریشن وزیر خان ناصر مشال راډیو ته وویل د کریانی سړک تر دې چاودنې شاوخوا 3 ساعته وروسته د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبیدالله خان خټک بولان میډیکل روغتون ته راغی چې له راتلو سره سم یې پارېدلو خلکو پر ضد شعارونه ورکړل. د د هزارا ډیموکراټیک ګوند ویاند محمد رضا وکیل چې وایي د پیښې په وخت کې په همدې سیمه کې و په بولان میډیکل روغتون کې له مشال سره په خبرو کې وویل یو ټپي ماشوم ورته د پیښې د سترګو لیدلې حال ورکړی چې هغه وایي یو موټر له دیوال سره وجنګید او تر هغه وروسته بیا چاودنه وسوه.
یو کشنی چې د خټې ډیر ډکو هغه په خټمټ کې گزار شوی و د دیوار شاته ولاړو هغه ویل چې یا رکشو یا گاڑی ځان په دیوار ووهله او د دیوار سره وهل په هغه وخت کې نو دا چاودنه وسو. نو په څنګ کې یو مارکیټ دی, هغه مارکیټ مکمل تباه شوی دی. نو د مارکیټ ملبلاندې هم دا کېدی سي چې هلته ډیر جنازې وي, تر اوسه هغه نه ده معلوم.
هلته بیا د جاوید حسین په نامه یو ځوان مشال راډیو ته وویل دی تر پیښې سمدستي وروسته د پیښې ځای ته ورسید. دا چې دې ځوان په سترګو څه ولیدل په دې ټکو کې یې را سره شریک کړل.
جب میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا حالت تو وہاں پہ بہت برا حالت تھا.
کله چې زه هلته ورغلم نو ډیر بد حال وو. هلته واړه واړه ماشومان وژل سوي پراته وو. یوه میرمن ما ولیده چې د شپږو میاشتو ماشوم یې په نس کې وو, هغه هم وژل سوي وو.
شهید کر دیا گیا.
د کریانی سړک د دې چاودنې پر ضد د کوټې یک جهتي کونسل نن د اتوار د ورځې لپاره په کوټه کې د هړتال اعلان کړی. له دې سره د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خپرې سوي خبر پاڼه کې هم د دې چاودنې پر ضد هم نن د تورې ورځې د لمانځلو اعلان سوی دی. بلې خواته د ابوبکر صدیق په نامه وطن چې ځان د وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي ویان بولي, خبری اژانس ان ان آی ته یې د ټلیفون له لارې د دې برید مسؤلیت منلی او زیاتوي د دوی شاوخوا شل نور ملګري د همورته بریدونو لپاره تیار ناست دي او ډیر ژر به هغه هم په دې ښار کې د اهل تشیع پر ضد ورته بریدونه وکړي. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
اوریدونکو, د بلوچستان په کوټه کې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو دغلته شوې پرونی بمی چاودنه په سختو ټکو کې غندلې او پښتنې راپورته کړې ده چې د ترهګرۍ پر وړاندې په صوبه کې د گورنر واک لګولو حکومتي اقدام له ناکامۍ سره مخامخ شوې. او که څنګه نیاز موسی خیل د بلوچستان له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د پښتون ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کرانی سړک پیښه رامنځته کېدل د گورنر واک د ناکامۍ ثبوت دی.
گورنر راج کې هم چې وار بیانونه په دې باندې راغلي دي. د پولیس نظامي هغه ده, صوبایي کمشنر هغه دی, نور خلک هغه دي. په دې وسم په دې کوټ د راکسي دی. بیا تاسو ټولو ته معلومه ده چې تر اوسه پورې هغه سختي نه ده سوي چې کوم ځای کې د دوی اډي دي, لکه مزوی دوی را روان دي. هلته په کاري ټارګټ آپریشن شوی.
د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی یو صوبایي مصر او سینیټر حافظ حمدالله بیا وایي دوی همیش د مذهب په نامه د وژنو غندنه کړې ده.
جمعیت علما اسلام د وخت سره دغه شي مرګونو خو هغه د مذهبي فرقواریت پر بنیاد یا هغه د لسانیت پر بنیاد په هر نامه چې دې غندنه کړې ده, د دې خلاف اواز پورته کړی دي په پارلیمنت کې هم او د پارلیمنت څخه د بندي هم.
حافظ حمدالله زیاته کړه په ملک کې د خلکو د وژنې بېشمېره پېښې رامنځته سوې, مګر تر اوسه د چا خلاف څه کاروایی نه ده سوې.
دا ذمہداری د پاکستان د ریاست ده چې دا څوک وي ولې وي, یو شاته عزایم څوک دي, د دې ذمہداری څوک قبلوي. لیکن تر اوسه پورې چې انسانان مړه دي, هغه که علما دي, هغه که سنیان دي, هغه که شیعه دي, هغه که هزاره دي, او دغه شي واقعات لکه دا اوس په ملک کې خفیه ادارې کار کوي تر ترزن بالا. تر اوسه پورې د پاکستان ادارې په دې ځای ته نه ورسېدي. نه موږ ته دا معلومه ده چې دوی څوک په دغه واقعاتو کې ملوث نیولي دي.
بل خواته د شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو مصر علامه امین شهیدی بیا وایي کوټه پوسټه د سپارلو غوښتنه بې ځایه نه وه. مخکې سیاسي او جمهوري حکومت او اوس گورنر واک هم ناکامه سوی دی. مخکې خلکو له دغې وجې د پوسټ د رغښتلو غوښتنه کوله چې د دا قسمه بریدونو مخنیوي وسي او د ترګرو ضد عملیات ترسره سي, لیکن په گورنر واک هم پوسټ نه راغلو او نن یې پایلې ستاسو تر مخ دي. یاد دوی د تیرې شنبې ورځې د کرانی سړک پر خونړۍ پیښې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو سخت غبرګون څرګند کړی او د پیښې په خلاف یې د ویرو کاربندیز جلا جلا اعلانونه کړي دي. نیاز مساخیل, مشال راډیو, کوټه.
اوریدونکو, د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسي ویلي دي چې د کوټې پر هزارګانو شوې پرونی حمله د پاکستان د امنیتي ادارو ناکامي ده. نوموړي زیاته کړې سربیره پر دې چې دوی امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پوره اختیار ورکړی, دغه ناوړه پیښه مخې ته راغلې ده. دغه راز په پاکستان کې ځینې کارپوهان هم د هیواد امنیتي ادارې تر هغه ګروپ لمن جوړلو او لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام وولي. نور اورو د انیسا اجمل په دې رپورت کې.
د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي ویلي چې د کوټه په هزارګانو تر هغه برید د پاکستان د امنیتي ادارو ناکامي ده. نوموړي دا خبرې د اتوار پر ورځ د کوټه د هزاره ټاون د چاودنې متاثر شوي هزارګانو سره د لیدلو وروسته کړې دي. ذوالفقار علي مکسي مطبوعاتو ته ویلي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو پر ضد د کاروایې پوره اختیار ورکړی وو، خو د هغې باوجود په هزاره ټاون کې د خالي پر ورځ چاودنه وشوه.
موږ هڅه کړې چې امنیت وساتو، خپلو امنیتي ادارو ته مو د امنیت ساتلو بشپړ واکور کړی، خو له بده مرغه دا پیښه وسوه. دا زموږ د حکومت مسؤلیت دی چې د پیښې په عملونو پسې پلی یوسو، وینسو او په سزا یې ورسوو. خو دوې خبرې دي، استخباراتي ادارو ته مو یا د دوی تعقیبول ګران دي یا ورڅخه ویریږي، ځکه نو د دوی تحریک ژر ځپل امکان نه لري.
دغسې بیا د امنیتي چارو کارپو اسد منیر وایي د اقلیتونو د تحفظ په لړ کې د پاکستان امنیتي ادارې په مکمله توګه ناکامه شوي دي.
حفاظت کول شي نه دی، بل مائنورٹیز احمدینو او نور هندوانو سکھانو خلق ګرځي، هغوی مړ کوي، دماکې پہ کوي. تر اوسه پورې یو سړی داسې ونی نیسلی شو چې دا هزاره باندې د حمله وکړه او دا موږ ونیسلو، هتھیار مو ته راوویستو. ما خیال دی چې ریاست ناکامه شوی دی بالکل.
د کوټه د خالی دروازې د چاودنې سیمواري لشکري جنگوي ډلې قبول کړې ده. خدا چې د اقلیتونو پر ضد د ترهګرو پیښو مخنیوي ولې تر اوسه ممکن نشو. کارپو اسد منیر وایي د پاکستان اولس په دوو برخو کې تقسیم شوی او زیاتره ډلې د مذهب په نوم خپلې ګټې ترسره کوي.
صرف هلته نه، بلوچستان کی پورا ملک کے دا مش قوم چې دے کنا دا تقسیم دے، دا مذہبی خلق چې دی دئی دلتا در کدی سمو کی کنا نو دئی خلاف سو خبره خبر کولے شی دے کے دا دے چې دا مش قوم تقسیم شوه دے او دا خلقو تقسیم کرے دے او پکې ارتوی چې دی دا خوشوا دے کے راین وال دے دے کے سی آئی اے کرے دے نو خلقو دا درو گئی. دا مش پل خلق دی او یو بل مرکئی دے کے سو شک نشتا او قوم دا منی چې قوم پورا په دې باندې متفق شي چې دی دا موږ ته یو خطر ده، نو دوی به فوج نور ایجنسی نه عمل کولی شي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر غړي شیر محمد خان وایي په ټولنه کې اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي او حکومت هم اقلیتونو ته پوره حقونه نه دي ورکړي.
لکه مذهب خو ټول مطلب چې شیګانه مسلمانان دي، سنیانه مسلمانان دي، خو موږ ته یو داسې تاثر راکړی شوی دی چې هر سړی په خپل سوچ کې دا سوچ کوي چې بې زمانه علاوه چې دا بقای دي نو دا مسلمانان نه دي، دا ټول کافران دي. ډېر ملکونه داسې دي چې هغې کې ډېر مذهبونه دي، خو هغه خلکو برداشت چې دی نو هغې له یو اهمیت ورکړی دی. که فرض کړه زه سنی مسلمان یم، نو دې کې زما څه کمال، زما د مور او پلار او زما د خاندان دغه مسلک وو او هغه ما دغې نه اخیستی دی. دغسې که یو سړي ته د شیعه مسلک په میراث کې انسانیت
د روان کال د جنوري په میاشت کې هم د کوټه په هزاره ټاون کې د چاودنو له امله تر سلو پورې کسان وژل شوي وو. او د رویټرز د رپورټ تر مخه تیر کال په پاکستان کې 400 شیعاګان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې په اف سی آر قانون کې بدلون به د قبایلي ولس په خوخه راوړل کیږي. د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو په ستونزو د هغو په حل لارو د دغو سیمو خلک تر بل هر چا زیات ښه پوهېږي. گورنر دغه څرګندونې په پېښور کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل یې د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وویل چې په اف سی آر قانون کې بدلون په خپل باندې د قبایلو نه پوښتنه کول شي، ځکه چې دلته نه څوک څه هم وایي، خو ولې د دې ځای د خلکو او په قبایلو کې اوسېدونکو د قبایلو په مسلو او په سوچ کې ډېر فرق دی. او دا آئینی غوښتنه هم ده چې د قبایلو نه دی د دغه قانون د بدلون یا په دې کې څه قسمه ترمیم په خپل دی د دوی نه سلا واخیستې شي. پېښور کې یو شخصي هسپتال کې د یو دستوري وروسته دوی مشال ریډیو سره دا خبرې وکړې.
دا وای قانون دا وای چې سشم کې قبایل نه تپوس وکا قبایل هغه غرونو کې چناستی دا غنه د دیزې سړی او دا غد پرابلم دی دا هغه کوم خوخی مونږ باغ سی کو دا نه چې مونږ به بدلون بنکو بدلون بکو خوب بدلون بکو پرزیدنت صاحب اولنې کس دې چې سل یو سل دولس کال پس هغه کی ترمیم اختیار کو خدا نه چې مونږ به د سل کال نور انتظار کو چې سل ګنټه پسی کسل ہفتے پاسی کسل منٹا پاسی دا پابندی اس نہ پاتی ان شاء اللہ دار سب ٹکو جی.
پا قبائل او خیبر پختونخوا صوبہ کے بے روزگار ختمولو او دل تک زوانتا دا روزگار ورکولو پخلا باندھے گورنر جا تکلا چې پرائیویٹ سیکٹر یا نجی کمپنیاں دے دل تراشی کاروبارو نے دیوکڑی د دوی با حکومت ہر قسمہ مرست کوي او د دوی کاروباری شخڑ با هم ہواری کڑی
خلق کو توجہ پرائیویٹ سیکٹر ور کئی او زمون خیبر پختونخوا فاٹا بلوچستان دا سے ٹائپ ادارے مخکراشی مغل پروٹیکشن امرکو مغور سره کینو زموږ صوبایي حکومت خو ایون نغي ور سره ډیر هلپ فل دی خو خلک راضی نه نو دا حالات به ان شاء الله ټیک کو خلکو ته موږ سکیورټی امرکو نن اخبارونو کې چې سره راضی هغه به ان شاء الله بیان نه چې خلکو کوم اتره دا کوم ایر دا کوم بته والا کی سره وانه دا اما ته ټوله پته دا خلکو نه بته زی ان شاء الله خلکو ته ډیر ښه نتایج ډیر ښه مخه تراش
یادونه ولدا گورنر انجینیر شکوت الله په دې موقعه باندې ویل چې کوم شخصي کمپنیانه یا پرایویټ سېکټر هم دلته سرمایه کاری لرازي نو دوی ته نه یوازې تحفظ ورکول شي بلکې دوی هر قسمه ستونزې به هوارې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، د فلسطینی ادارې صدر محمود عباس د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره د اسلام آباد په ماڼۍ کې لیدنه کړي او دواړو مشرانو په یو شمېر مهمو چارو خبرې کړې دي. محمود عباس د پاکستانی حکومت په بلنه پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په دغه اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
ایوان صدر کې د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون یو شمېر وزیرانو او نورو چارواکو د فلسطین صدر محمود عباس ته هرکلی وویل. د هرکلی دستوري وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ ملاقات وشو. د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو خپل منځي چارو خبرې وشوې. د دې نو وړاندې د فلسطین ولسمشر په درې ورځنۍ دوره بیګا چکلاله هوایي ډګر تر ورسېدو چرته چې وفاقي وزیرانو او د خارجه وزارت چارواکو هغه ته هرکلی وی. دے دوران میڈیا سره خبرو کې د فلسطین صدر محمود عباس وینا وا:
First of all, we have to be very grateful to Pakistan.
تر ټولو اول چې باید موږ د پاکستان مننه وکړو چې هر ځل یې زمنګ په حق کې ووټ ورکړی دی او د هغې په مرسته ملګری ملتونو کې موږ ته د مبصر درجه ترلاسه شوه. زه به په خپله دوره کې د امن او دواړه خيزو تعلقاتو په ګډون په مختلفو چارو باندې خبرې کوم. موږ به په دې هم خبرې کوو چې څنګه به ملګری ملتونو او نړۍ کې خپل ځان مستحکم کوو، ځکه چې زمنګ مقصد ملګری ملتونو کې مستقل غړیتوب ترلاسه کول دي.
پاکستان د فلسطین کوم قسم مرسته کول شي یا موجوده وخت کې فلسطین د پاکستان ناس غواړي، په دې حقلا چې کله مشال ریډیو د خارجه او سیاسي چارو د کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی
په دې موقع پاکستان د هغوی اقتصادي مرستې کولی شي، د هغوی سره مالی مرستې او امداد هم ممکن دی، تجارت باندې هم خبرې کېدی شي، د غرنګ سرمایه کاری او نور ډیر سیزونه دي. بیا دویمه لویه خبره د فلسطین سفارتي مرستې دي. بعضي مسلمان ملکونه خو دوی سره سفارتي تعلقات لري، خو څنګه چې د اسرایلو سره کېږي باید چې د غرنګ مسلمان نړۍ د فلسطین مرستې وکړي. نو زما په خیال دا وخت دوی ته تر ټولو زیات د سفارتي مرستو ضرورت دی.
د ذکر وړ ده چې د فلسطین صدر محمود عباس د پاکستانی ولسمشر په بلنه پاکستان ته راغلی دی. د دې نو وړاندې نوموړي په 2010 کې هم د پاکستان سفر کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودھری د دې هیواد وفاقي او صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوو عدالتونو ججانو، گواهانو او تفتیش کوونکو حکومتي مامورینو ته تحفظ ورکړي چې دوی وکولی شي خپل آئینی او قانوني ذمہواری په خشان ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله په رپورٹ کې.
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ویلی دی چې خراب تفتیش او ناکافی ثبوتونو لوجه ترهګری کې ککړ ملزمان د سزا نه بچ کیږي. تیر ورځ د سپریم کورٹ په ودانۍ کې د ترهګری د مقدماتو جایزه اخستو لپاره شوی اجلاس تخپل وینا کې چیف جسٹس افتخار محمد چودھری وفاقي او صوبائی حکومتونو ته وویل چې د گواهانو، ترهګری د مخنیوي لپاره جوړ شوی عدالتونو، ججانو او تفتیش کوونکو خلکو ته د تحفظ ورکړی شي چې دوی خپل آئینی او قانوني ذمہواری ترسره کړي. چیف جسٹس زیاته کړه چې د پولیسو ناقص تفتیش لوجه ملزمان خوشی کیږي، چې لوجه خلک د ترهګری د مخنیوي لپاره جوړ شوی عدالتونو تنقید کوي او په ذهنونو کې دا تاثر جوړ شوی دی چې په ترهګری او لوی جرمونو قابو موندل ګران دي. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک وایي تر څو چې نظام صحیح کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړی شي نو دا مسلې نشي ختمې دی.
زمونږ ټول سیستمونه ډیفیکټیو دي، د دې په ځای کمزوري دي. نو دا صرف د یو قانون بلاسدار څه نشي ټکېده، ځکه چې د پولیس نظام ټول ډیفیکټیو دی، جیلونو نظام ټول ګډوډ دی، قانون کې خرابې شته. څو پورې چې د ججانو تعداد دی، عدالتونه دي، نو دا هغې څه کمی نشته. خو زما خپل خیال دا دی چې زمونږ په ریاستي توګه دې مسلې د حل کولو څه خواهش نشته. په دغه وجه باندې قانون هم ګډوډ دی، څو پورې ججانو ته تحفظ نشته، ځکه دا هر څه خراب دي. دا ټول سیستم چې دی دا بوسیده شوی دی. د دې ټیکولو لپاره به د تاریخ نه تر یې پورې هر څه ټیکول غواړي. دا اوس صرف د یو قانون په ټیکولو باندې دا سلسلې نشي ټیکول.
بلخوا د قانون پخوانی وفاقي وزیر او قانوني چارو یو بل کارپوه افتخار ګیلانی وایي
هر قسم قانون شته، دا وجدان نه ده چې قانون نشته یا عدالت کمزوري. دا ټول کمزوري د حکومت ته ټول خبره په انویسټیګیشن باندې ده. پولیس انویسټیګیشن صحیح ونه کړي، عدالت خود به پرې پولیس باندې پروا نه کوي چې حکومت وایي چې مکه ټول عدالتي نه بالکل صحیح روان ده. ته ماته یو کیس هغه راکړه چې هغه کې صحیح تفتیش شوی، هغه کې صحیح طریقې سره بیانونه شوي، څنګه به پرې دي عدالت.
افتخار ګیلانی زیاته کړه چې حکومت پکار دی چې تفتیشی نظام صحیح کولو سره سره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور هم سخت قوانین مخې ته راوړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د واکمن پیپلز ګوند اتحادی متحده قومی موومنٹ ګوند د پاکستان له فدرالي یا وفاقي او صوبائی حکومتونو د وتلو اعلان کړی دی. د ګوند مشران وایي په دې ورستیو کې د ځینو حکومتي پریکړو له کبله مجبور شول چې دا ګام واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې ایم کیو ایم له حکومته بیل شوی دی. په تیرو کلونو کې هم په بیا بیا ایم کیو ایم په پارلیمان کې د اپوزیشن په څوکیو د ناستې پریکړه کړې او بیا حکومت سره یو ځای شوی دی. نور تفصیل له کراچۍ څخه ظفر کریمی راکوي.
د متحده قومي مومنٹ مشر چارواکي ډاکټر فاروق ستار د خالی پورز په کراچۍ کې د دغه ګوند د مشرانو د غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل د ایم کیو ایم د پاکستان او لندن په غونډو کې پریکړه شوه چې یاد ګوند له مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه بیلیږي او د اپوزیشن په چوکیو کېني.
پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے اور صوبائی و وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا.
ڈاکٹر فاروق ستار وائی دوی پغونڈا کی پریکڑا کڑے چې د واکمن پیپلز ګوند سره خپل اتحاد نور ختم کړي او له مرکزی او صوبائی حکومتونو څخه د دوی ګوند ووزی. فاروق ستار زیاته کړه حکومت تر اوسه په سند صوبه کې بلدیتي نظام پر ځای نه کړو او د دې ترڅنګ اوسنی حکومت په دې وروستیو کې د لیاري امن کمیټې د ځینې مشرانو په ضد د جوړ شو مقدمو د ختمولو اعلان کړی دی. نو ځکه ایم کیو ایم ګوند ته نور په واکمن اتحاد کې پاتې کېدل ممکن نه دي. ایم کیو ایم ګوند د پاکستان په قومي اسمبلی کې د 25 چوکیو په لرلو سره د پارلیمان له لویو ګوندونو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ یاد ګوند په سند صوبه کې دویم لوی ګوند او د کراچۍ تر ټولو ستر او ځواکمن ګوند بلل کیږي. دغه ګوند په سند اسمبلی کې 250 چوکۍ لري. یاد ګوند په مرکز او سند صوبه کې د یو درجن څخه زیات مرکزی او صوبایي وزارتونه او د سند صوبې گورنرشپ په واک کې لري. تر اوسه د دغه ګوند د کوم وزیر او یا هم د گورنر لخوا استعفا مخې ته نه دی راغلی. بلې خوا ته د واکمن پیپلز ګوند چارواکي وایي د ایم کیو ایم د پخلا کېدو هڅې کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په دې اړه وایي ایم کیو ایم چې کوم اعلان کړی دی دا د جمهوری عمل برخه ده. هر جمهوری گوند په خپل فیصلو کولو کې خپلواک وي. مونږ کوشش کوو چې ایم کیو ایم له اتحاد څخه وتلو ته پرې نږدو او د هغوی ګیلې معنی لرې کړو. ایم کیو ایم ګوند د تیرو څه کم 15 کلونو راهیسې په مرکز او سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادی دی. په دې موده کې یاد ګوند څو ځله له حکومته د بیلېدو اعلانونه کړي او بیا بیرته حکومت ته راغلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، سلور نیمه بجې کیدونکو دی، له مجید بابر باد خبرونو لنډیز ورو.
بلوچستان په کوټه ښار کې د تیرې ورځې بمی چاودنه کې د مړو شمېره 14 ته رسیدلې ده. پولیس وایي په چاودنه کې 116 نه زیات کسان جوبل شوي هم دي، زیاتره پکې شیعه مسلک هزاره ګان دي. لشکر جنگ وي وسلوالې ډلې د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله خان مومند قبایلي سیمې ته د یوې دورې پر مهال نن د غنلۍ په جرګه حال کې د دغې سیمې سپین روبو ته د وینا پر مهال ویلي دي چې که څه هم وسلوالو طالبانو د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ټولګوندیزي سیاسي د قراردادونه رد کړی دي، خو بیا به هم دوی د امن د خبرو اترو لپاره هڅې جاري ساتي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دي چې د قبایلي سیمو لپاره جوړ اف سی آر قانون کې به بدلون راولي، خو هر قسمه بدلون به د قبایلي ولس په خوښوي. د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس د پاکستان په دروازنۍ رسمي سفر دا مهال په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو وړو وسلوالو ډلو موجودیت منلی دی، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې زیات شمېر پاکستانیان طالبانو ته روزنه ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وخت د وړاندیزونو د عملي کولو لپاره یو فرمان جاري کړی دی چې په دې ورستو کې د افغانستان په زندانونو کې د زورونې او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه څېړنه کړې وه. د راپورونو تر مخه د شام په شمال کې تیره ورځ د حکومت او د یاغیانو ترمنځ سخته جګړه شوې. فعالین وایي د شام په شمالي ښار حلب کې نړیوال هوایي ډګر او پوځي اډې شاوخوا سیمو کې حکومتي ځواکونه د درنو ډزو لاندې راغلي دي. په مصر کې سیاسي مشرانو د روان کړکېچ ختمولو په اړه په شخصي ډول خبرې اترې کړې دي. سیاستوالان وایي د ملي نجات ائتلاف یا نېشنل سالویشن فرنټ مشر محمد البرادی د اخوان المسلمین له مشر سعادت القاتیتینی سره لیدلې دي.
ته خبرونو لنډیز مولا مجید بابر واوریدو. او اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دا ډېره د افسوس او اندېښنې خبره ده چې پیښور کې د ترهګرۍ له یرې متعلقه چارواکو خپل ځانونه بچ کړي دي او پټ ګرځي. دغه رنګ د ترهګرۍ پیښو کې یو شمېر کاروباري او نور مخورس خلک وجل شوي او بعضې پکړه کولو مجبور شوي دي. ادارې وایي داسې حالاتو کې چې اعلی او متعلقه چارواکي د خپل سر په فکر کې دي، ولس به د چا سترګو ته ګوري. خبرداوي چې د کلو او ښارونو په سر امن کمیټې جوړې کړي شي، ځکه چې د ترهګرۍ او فرقبازۍ اور په تیزۍ سره نور علاقو ته هم خوریږي. اداري وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د هرې تپې ډلې یا فرقي خلک امن راوستو کې خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې که نن دا اور هغوی ته نه دی رسېدلې نو ګرانه نه ده چې سبا به دوی هم په دغه اور کې سوزي. او داسې حالاتو کې عالمانو او دینی مشرانو لا په خصوصي توګه مخکې راتلل پکار دي چې دوی د خپلې فرقې په خلکو کې مینه او ورورولي پیدا کړي او د کرکې او نفرت اور مړ کړي. دغه رنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه لیکي او وایي چې د مغربي طاقتونو او امریکې د دباو باوجود پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې د کار شروع کولو پریکړه کړې ده. کوم چې یو ښه خبره ده، ځکه چې نړیوالو تعلقاتو کې پکار ده چې زیاته پاملرنه ملکی ګټو ته وکړي شي. اداري وایي چې لا تر دې د ماده ګیس د نرخ ټاکنه نه ده شوې او پاکستان وایي چې باید دا نرخ د جی ایس پی ای یا د پاکستان ایران ترمنځ د ګیس نرخ ته پاره شوې لوزنامې مطابق وکړي شي، چې ورسره به هم په دغه نرخ پاکستان کولی شي د ترکمنستان نه هم ګیس واخلي او دغه رنګ به پاکستان ته د منصوبې وخت تیرې دو سره د یو نیم ارب ډالرو بچت کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې منصوبې نه بعد دسمبر 2014 پورې ګیس راتلل شروع شي او د دې نرخ کې بعد د نړیوالو منډو مطابق کمی بشي هم کیږي، خو بیا به هم پاکستان ته د نورو ملکونو په نسبت ارزان ګیس ترلاسه کیږي. هیله ده چې دواړو ملکونو بعد د ګیس د نرخ معاملات په ښه شان حل کړي.
مطبوعات
ڈان ورسپانا پخپل اداریا کې لیکي د پاکستان سپریم کورٹ وړاندیزونه جاری کړي چې دا یقیني کړل شي چې راتلونکو انتخاباتو کې د بهر ملکی پاکستانیانو د وټ ورکولو حقونه محفوظ دي. ورسپانا لیکي د وړاندیزونو کې ویلي شوی چې د پاکستان د الیکشن کمیشن او د داخله وزارت د وزیرانو ترمنځ دي په فوري توګه غونډه وکړل شي چې د بهر ملکی پاکستانیانو لپاره یو لایحه جوړ کړل شي او د پاکستان سفارتخانه په پولینګ سټیشنو کې بدل کړل شي او په دې لړ کې نادرا ته وویل شي چې بهر ملکی پاکستانیانو ته د شناختی کارډونو ورکولو عمل تیز کړل شي. رسپان لیکي دا ټول ارث سم دي خو عدالت په خپل د دې نوټیس اغستې او سیډونکو اندېښمن دي چې دا کار به ډېر ګران وي او دا به آی وخت پیل شي کله چې نادرا دا معلومه کړي چې څوک د وټ اچولو جوګه دي او د دې وروسته به د حلقو معلومات کیږي. د وټ اچولو لپاره به سیستم جوړول کیږي، عمله به ټاکل کیږي او د وټونو د کاغذاتو شتون به یقیني کړل کیږي. رسپانا لیکي د دې غټ بیوروکراتیکي عمل لپاره به ډېر زیات یعنی په اربو فنډ پکار وي. ډان لیکي راتلونکي انتخابات ډېر مهم دي خو داسې نوي انتظامات نه دي کول پکار چې لوجې دغه انتخابات وځنډول شي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په 1909 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل پر وخت په سلګونه افغانان ایران ته کډه شول چې دا په خپل ذات کې یو دردیدونکي وصیت وو. تر یوې لسیزې پورې دوی ته د ایران حکومت هیڅ پام نه کاوه، د احترام وړ کارونه به ورته نه ورکړل کېدل او اکثره په مطبوعاتو کې به د مجرمانو او د نشه یي توکو د کاروباریانو په توګه معرفي کېدل. مجلل کی د 1990 په لسیزه کې د اکبر هاشمی رفسنجانی د صدارت په وخت کې د بیا ودانې په موده کې حکومت هڅه کوله چې د کار شرایط آسان کړي. دا وخت زیاتره افغانان د بیا ودانې په کارونو کې بوخت شول خو د احمدی نژاد په وخت کې دوی ته هر څه ډېر ګران کړل شو. مجلل کی په داسې حال کې چې د بهر هیوادونو د بندیزونو له امله د ایران اقتصاد کمزوري شوی، د ایران حکومت اوس قانوني او غیر قانوني دواړو کډوال خپل کورونو ته د بیرته تللو لپاره هڅوي. مجلل لیکي د بهرنیو کډوالو ادارې په کارخانو کې ناڅاپه چاپې وهل زیاتې کړې دي چې که په دغه کارخانو کې بغیر د دستاویزاتو کارکوونکي کار کوي نو بندې پکړل شي. د غیر قانوني کډوالو ماشومان د قانون لمخې اجازه نه لري چې زده کړې وکړي او روغتیاوي خدمات ورته برابر کړل شي. مجلل لیکي حامد چې د درې سلويختو کالونو دی او په قانوني توګه د یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې په ایران کې اوسېږي، وایي ایرانیان له دوی سره ډېر بد سلوک کوي. حامد وایي ورته د ایرانیانو لخوا هیڅ ګټه نه ده رسېدلې او له دوی سره نه موبایل شته او نه ګاډي او د ایران حکومت هر کال د دوی لپاره کاغذي کاروایی نور هم سخته او ګرانه جوړوي. حامد د غیر قانوني کډوالو په اړه ویلي چې هر څه په پیسو کیږي، پولیس د دوی د کورونو تالاشي اخلي، د دوی شتمني اخلي او بیا دوی جلا وطن کوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې اوس درته ترکیا اسلام او ډیموکراسي ونې خبرونه وړاندې کوو. ترکیه ته نه یوازې د اسلام پر اوستو کې صوفیانو مهم رول لوبولې دی، بلکې د ټولنیز اصلاح په برخه کې هم دغه صوفیانو د ذکر وړ کارونه ترسره کړي دي. ترکیا اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه کې به ووري چې په ترکیا کې د سولې، زغم او ورورګلوۍ د کلتور په رامنځته کولو کې تصوف څه رول لوبولې دی. دا پروګرام تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
ترکیا اسلام او ڈیموکراسی. گران اوریدونکو د ځنګړی اونیز خبرونی ترکیا اسلام او ڈیموکراسی لوی بلی کړي سره مزه احمد شاه زمي هر کله کوم. تصوف په نړۍ کې ل لومړی ورځ راهیسی د امن، روغی جوړی او بشر دوستی درس ورکړي او د خلکو د اصلاح لپاره کار کړی دی. ترکیه ته د اسلام پر اوستو او پیژندو کې صوفي بزرګانو مهم رول لوبولی دی چې د عثمانیانو په 1400 کلنی واکمنۍ کې په دغه ټولنه کې د زغم او ورورګلوي کلتور رامنځته کړي او د خپل خانقاو او تکیو او زاویو للارې نه یوازې د ولس روحاني روزنه کول، بلکې د ټولنیز اصلاح او د غیر رسمي زده کړې په برخه کې هم د قدر وړ کارونه ترسره کړي دي. ترکیا اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه کې به واوري چې په ترکیا کې د سولې، زغم او ورورګلوۍ د کلتور پر رامنځته کولو کې تصوف څه رول لوبولی. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو مذاهب خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالي او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د وزکرل سو مذهبي عبادتو سربیره په غوره توګه د خدای پیژندنې لپاره له روحاني لارو چارو څخه کار اخیستی او په تنهایی کې باید د خپل خالق عبادت کاوی چې دغه عمل ته بیا ځینو خلکو د تصوف یا طریقت نوم ورکړي، ځینو عرفان ورته وویلې او ځینو نور بیا د خپلې پټې ځانګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړي. که څه هم د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري، خو په اصطلاحي توګه ټول پر دې متفق دي چې د تصوف له لارې د نفس تسکیه کیږي او په دې سره انسان خپل خالق او اصل پیژني او هغه ته ځان نږدې کوي. د ترکیه په استنبول ښار کې د مولویه تصوفي طریقې شیخ نایل کیسواوای تصوف د امن، ملګرتیا او د یو بل د پوهاوي درس ورکوي او هر چاته یې غېږه پرانستې ده.
ان جنرالي هی ادوایزز پیس friendship fraternity and understanding
تصوف په عمومي توګه د امن، ملګرتیا او د یو بل د پوهاوي درس ورکوي. مونږ اړستل شو یو چې په ګډه د ملګرو، گاونډیانو او هیوادونو په هیڅ ژوند وکړو، لکه اوس چې ترکیه د اتو نورو هیوادونو سره پولی لري او ژوند کوي. یعنی ژوند باید په امن او ملګرتیا کې تیر کړل شي، لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې هر څوک او هر څه راشه. مونږ هم باید دغه ډول فکر وکړو. نو د تصوف له نظره تر ټولو خسړی هغه دی چې بل ته په خبر شي. د تصوف بل پیغام دا دی چې مونږ باید خپل زړونه د نی په شان پاک کړو او بیا په دې کې د خدای ته ځای ورکړو. مونږ باور لرو چې کله مو زړه پاک شي نو بیا خدای په زړه کې راننوځي، ځکه چې خدای زموږ څخه پاک زړونه غواړي.
دا تاریخ په اوږدو کې پر اوسنۍ ترکیه د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پادشاهانو واکمنی کړې ده، خو په 1299 میلادي کال کې که څه هم عثمان ارتغرل اوغلو غازی د عثماني سلطنت بنسټ کېښودی، خو په روحاني توګه د دې پادشاهي بنسټ ایښودونکي صوفي بزرګان یادیږي چې په عثماني دور کې یې په ټولنه کې ډیر نفوذ درلودی. د ترکیه په انقره ښار کې د نقشبندي تصوفي طریقې یو پیروکار ملا یونس دمیرکرن وای په ترکیه کې د تصوف تر راتګ وړاندې په ټولنه کې زغم او یو بل ته درناوی ډیر کم و.
آناتولومزا تصوف گلمدن اونچه
مخکې دې چې زموږ هېواد ته تصوف راسي، دلته د خلکو په منځ کې زغم او یو بل ته درناوی او نزاکت دومره لږ و چې په نیشت شمېرل کېدلی. عارفانو یعنی صوفیانو دلته د ادب او ښو اخلاقو د زده کړې لپاره تکیې او زاویې پرانیستلې او خلکو ته به یې د ورورګروۍ سبقونه ورکول. خلک به یې د الهي عشق پر محور راټولول او دا به یې ورته ویل چې ټول مؤمنان سره ورونه دي. له دې وروسته د خلکو په منځ کې زغم، ورورګلوي، یو بل ته درناوی او خپل منځي نزاکت رامنځته سو. په دې وطن کې موږ ته دا راوښودل سو چې د یو بل هرونه یاست او د جنگ جګړو څخه خلاص واخلئ. موږ ته له یو بل سره مینه او د زغم زده کړه راکړه.
په استنبول کې د مولویه تصوفي طریقې شیخ نایل کیسوا هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول او ټول وګړو ته په یو سترګ کتل دي.
د مین ایم اف صوفیزم از ټو سرو مینکایند.
د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول دي، لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې خدای ته د ورتګ لار د انسانانو په منځ کې تیریږي. نو تر ټولو ښه سړی هغه دی چې د خلکو خدمت کوي. د انسان تر ټولو ښه او پیاوړی تعریف دا دی چې ټولو انسانانو ته په یو سترګ ګوري او تر منځ یې هیڅ ډول توپیر نه کوي، چې دا تور دی، دا سپین دی، دا ژیړ دی، یا دا مسلمان دی، دا عیسائی دی او داسې نور. انسان انسان وي. کچیر تاسو د یو چا ګوته پرې کړئ نو د ټولو وینه یو رنگ لري. مولانا هم دا وایي چې کچیر ګلاس مات کړي نو اوبه یو ډول وي.
په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه ها وخت بیلابیلې ډلې جوړ سوې، کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه. دغه ډلو ته وروسته د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو. په دغه تصوفي سلسلو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې تصوف د نړۍ بیلابیلو سیمو ته غځونې وکړې. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر 200 ته رسیږي چې هر یو یې ځانګړي درسونه لري او د نفس تزکیه کوي. خو چې کله د لومړۍ نړیوالې جګړې په پایله کې عثماني سلطنت ټوټې ټوټې سو او په 1923 میلادي کال کې په ترکیه کې د پوز د یو ملت پال مشر مصطفی کمال پاشا لخوا جمهوریت اعلان سو، نو د صوفیانو د ذکر او اصلاح ځایونه یعنی تکیې او زاویې وتړل سوې. د ترکیې په کونیا ښار کې د نجیب الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای په دې هیواد کې تصوفي تحریکونو د خلکو په روزنه او اصلاح کې لوی خدمت کړی دی.
Hakikaten tasavvufi yönelimler Türkiye'de büyük bir hizmet görmüştür.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفی تحریکونو لوی خدمت کړی دی. د جمهوریت په کلونو کې سره له دې چې تکیې او زاویې تړل شوې وې او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګېدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند یې پر مخ بېبلو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي. په تکیه او زاویه کې د پخوا پشان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
په ترکیه کې به په تکیو او زاویو کې صوفیانو د خلکو روزنه څه په دې ډول کول چې د هغوی احساساتو ته به مخاطب کېدل او په اسانه ژبه به درس ورکاوي. په همدې ډول پر خلکو د دې درسونو ډیر زیات اغیز کېدی. د ترکیه په قونیه شار کې د نجم الدین اربکان د پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای صوفیان د تصوف لاله د دین ښوونه کوي چې د مقابل لوري پر احساساتو ډیر ژر اغیز کوي.
Ben şöyle düşünüyorum. Acemler genel anlamda yani Araplara karşı Arapların dışında olan
Zvapa and Arabo prata ajam la Turkan Afghanan Pakistanian aw das nur par hag din band iman lari che pa jabay na pohi ki yani Quran pa Arabi jab nazil shwade kacher pukhtana washi che muk pa khul jwand ke Islam pa fiqi toga kh pali kawala shu ka pa tasawufi toga nuzma jawab ba tasawufi wi zaka che tasawuf pa khalko ke zgham aw da zgham lo kultur raman stakawi da Turkiye da khalko pa ta'bir Maulana Jalaluddin Rumi Yunus Emra او حاجی بکتاش ولی شان نقشبند له منځنۍ اسیا څخه راغلی دی. زما په اند تصوف د ترکانو، افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ژوند کې ډیر مهم دی او دا زموږ له هغه درک او فهم سره تړاو لري چې موږ له اسلام څخه لرو. یعنی که وپوښتل شي چې دینداری په عقل پورې تړاو لري که په احساساتو پورې، نو زه به ووایم چې دینداری د احساساتو کار دی او په عاطفې او احساس پورې تړلې ده. معنا دا چې د دین لارښوونه د یو ذریعې له لارې کېدای شي. نو زه ویلای شم چې تصوف زموږ په ژوند کې ډیر مهم دی. په راتلونکي کې به هم تصوف په اسلامي کلتور او ورځني ژوند کې ډیر اغیز ولري، ځکه چې د یو ویشتمې پیړۍ دور د تصوفي منځلاري اسلام د زده کړې بلنه ورکوي او زما په اند په راتلونکي کې به همداسې
yarınlarda da önemli olacağını düşünüyorum.
په ترکیه کې که څه هم د جمهوریت پر راتګ سره پر تصوفي فعالیتونو بندیز ولګېدی، خو ځینو صوفي شیخانو به په پټ خپل فعالیتونه پر مخ بیول. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره صوفیانو د اصلاحي یا فلاحي ادارو له لارې خپلو فعالیتونو ته وده ورکول، خو د ډیری صوفیانو په اند د 2000 میلادي کال راهیسې تصوفي فعالیتونو بیا وده کړې چې د خلکو اخلاقي روزنه او اصلاح کوي. د ترکیه په قونیه شار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای تکیو او زاویو د خلکو په تعلیمي او اسلامي روزنه کې لوی رول لوبولې دی.
حقیقتا تصوفي یونلیملر ترکیه ده بیوک بی هزمت گرمشتر.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی. د جمهوریت په کلونو کې سره له دې چې تکیې او زاویې تړل شوې وې او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګېدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند یې پر مخ بېبلو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي. په تکیه او زاویه کې د پخوا پشان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
د صوفیانو په وینا تصوف لوستو او نالوستو، نارینو او ښځو، ځوانانو او سپینږرو ټولو ته د خپل علمیت، پوهې، مزاج او عادت سره سم درس ورکوي چې دا ډول هغوی په خبره پوه کړي. د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څنګ شوونکی پروفیسور ډاکټر محمد اکول وای تصوف د انسان پیژندنې نوم دی او د یو عمل انګیز حیثیت لري.
تصوف تعبیر جایسه بی انلامده وی کاتالیزر شکلنده در بنا ګره.
تصوف د یو کیټالیسټ یا عمل انګیز حیثیت لري. د بیلګې په ډول که موږ برښنا کوټ یا بجلی ګر په نظر کې ونیسو نو هلته یو داسې نظام موجود دی چې برښنا د ضرورت وړ حالت ته راولي او زموږ کورونو ته د 220 ولټه برښنا رالیږي او د تصوف کار هم همدغه دی. کله چې موږ چاته وینا کوو نو باید خبر یو چې هغه څوک چې دینی معلومات نه لري هغه ته یې له کومه ځایه پیل کړو. یعنی تصوف انسان پیژني چې څه شي ته اړتیا لري نو هماغه ورکوي. دا کار د اسلام د پیغمبر په وخت کې هم شوی و. یعنی یو صحابي راځي او رسول الله ته وایي چې ما ته یو داسې کار راوخی چې په کولو یې زه جنت ته لاړ شم. نو پیغمبر هغه ته وایي چې ولاړ شه او د مور او پلار سره دې ښه وکړه. یعنی پیغمبر دا صحابي پیژني او پوهیږي چې مور او پلار ترې خپه دي. نو چې کله یې د مور او پلار رضا حاصله کړه دا سړی سمه لار موندی شي. نو تصوف هم دغسې دی، انسان پیژني او ټولنه پیژني او د انسان په اړتیا پوهیږي چې انسان څه شي ته ضرورت لري نو هماغه ورکوي. یعنی تصوف اوس مهم دی او په راتلونکي کې به هم مهم وي.
دولایسله ګنومزده اهمیتدر یارنلاره ده ای اولاجک.
تصوف کوي خواته انسان پیژني او هغه ته د هغه د زړه سره سم درس ورکوي. نو بل خو د انسانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه مني او خپل غیژې د ټولو پر وړاندې پرانستید. د ترکیه په انکارا ښار کې د نقشبندیه تصوفي طریقې یو پیروکار مولا یونس دمیرکیرن وای دوی ته شودل سوي چې هر چا خپل غیژه پرانیزي او د لویدل خلکو لاسنیوي وکړي.
مولانا جلال الدین رومی حضرتانین اورتیسیله بیزه شونو اورتیلر.
لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومی فرمایي که هر څوک او هر څه یې زموږ درگاه د نا امیدۍ درگاه نه ده. که دې توبه ماته کړې وي هم راځه، که په ګناه کې غر کې هم راځه، ځکه چې دا ور د ناهیلۍ ور نه دی. په دې درگاه کې داسې صوفیان موجود دي چې هغه تا ته دا نه وایي چې ته بې ژر یې، ستا قضایي لمونځ ستا، تا روژه قضا کړې یا تا تصوفي روزنه نه ده لیدلې نو ته طریقت ته نسي را داخلېدلی. نه، دا خبرې تا ته څوک نه کوي، بلکې تا ته وایي که هر څوک او هر څه یې راځه، زموږ ور هر چاته پرانیستی دی. یونس امرا وایي زه له مخلوق سره مینه د خالق لپاره کوم. موږ ته دا راښودل سوي چې هر چاته خپله غیژه پرانیزو. څوک چې لوېدلی وي موږ ته امر کېږي چې هغو ته لاس ورکړو او له دلدل څخه وژغورو.
په ترکیه کې اوس هم یو شمېر تصوفي سلسلې یا طریقتونه موجود دي چې هر یو یې ځان له درسونه لري او د خلکو د اصلاح او اخلاقي روزنې تر څنګ په ټولنه کې د سولې، زغم، ورورګلوي او د یو بل د پوهاوي لپاره مهم رول لوبولې دي. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي د 19 خبرونو د لړۍ پر همدې ځای پات رسیږي. د یو سوکاله او خوشاله ژوند په هیله مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. لوی چشتن مو مملس.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو اوس درته یادونه خبرونه وړاندې کوو چې په کتاب سو د پښتو پخوانی سندرې اوري. د دغه زړو سندرو په اړه د پښتو موسیقي اوریدونکو وایي چې خوند یې لا هم تازه دی. دغه سندرو سره د اوریدونکو د مینې وجه خایداوي چې په تیر وختونو کې د موسیقی د سبت هسې اسانتیاوې نه وي لکه نن سبا چې دي. د ریډیو او ټلویزیون دغه هنرمندانو به په ورځ ورځو ریهرسلونه او مشکونه کول او له سوچه پښتني سازونو سره به یې اکثر وخت په ژوندۍ بڼه سندرې ریکارډولې. راځئ چې د خپرونې په پیل کې له دې یوې سندرې خوند واخلو.
کچیرا ندو میرا تم پردت شغم کچیرا ندو میرا تم پردت شغم
ہر طرف بغیچے گل زادر سرسن ہر طرف بغیچے گل زادر سرسن
کچیرا ندو میرا تم پردت شغم کچھرا نگر میں تاپسی نڑے گی درنگ دوا میں ہر درد لارا میں دم
ہر طرف سرس
چیرا ندو میرا تم پریگت جم چیرا ندو میں چیرا پذر کر مستا کھلے ادا گانے روح کے آگ دم شی پر سار میرا روانے
او سوریدن کو د باچا زرین جان په غږی وسندر درته ورو د نوموړي په اړه ویل کیږي چې دا د مردان په پار هوتی سیمه کې په 1920 کال کې د موسیقارانو په وکورنۍ کې زیږیدلې و. د باچا زرین جان مشر خور دلبر جان به هم سندرې ویلې. باچا زرین جان د پیښور ریډیو لپاره ګڼ شمېر ولسی سندرې ویلې دي چې تاسو ته ترې دا وخت دغه ټپې دروړو. اوریدونکو د استاد اول میر له نوم او سندرو سره خبرو مرو آشنای نوموړی له پیښور سره نږدې په یو کلی کې زیږیدل او چې زلمی شو نو په پیښور کې د موسیقۍ له استادانو زده کړې وکړې او افغانستان ته لاړ چې هلته ورسره ملنګ جان استاد مرسته وکړه او د افغانستان ملي ریډیو او ټلویزیون ته معرفي کړ. دغه ته د ګلستان بابا یو شمېر سندرې وویلې چې خلکو ډېر خوښ کړې. راځئ چې د اول میر استاد په غږ دا سندره وګورو.
لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر گو سیل لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر گو سیل ستاستر گو ستاستر گو کی دخ پل استر گو تور با او بورم ستاستر گو کی دخ پل استر گو تور با او بورم اوت چپ کی اسے آگا پورب ابورم بانا
سن کد وسل پگلشن نشو نزار نسیم کد وسل پگلشن نشو نزار دل تم میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم اوت چپ کی اسے آغا اور با اوبورم بانا تکل میں دے چیشم دے پدرشل کی قربانی تکل میں دے چیشم دے پدرشل کی قربانی نگدا نگدا پیدا نشا چرتا پور بورم اوت چپ کے اسے آگا پور بورم بانا